ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ لا ساته رادیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړی شوی خو تر هغې وړاندې د سات خبرونه د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې پاکستان کې یو شمېر مهم پوځي مرکز په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولي. دغه وزارت ادعا کړې چې پرونی د لاور پنډی نورخان اډا بلوچستان کویټه دولس نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومند جنسی خوریز کمپ او غیلی پوځي اډو باندې چې مهم پوځي تاسیسات او مراکز دي هوایي حمله کړې او ډیر زیان اړولی دی. طالبان د ډرون په واسطه په پاکستان بریدونه کوي. دفاع وزارت ویلي دا بریدونه یې په کابل، بګرام او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په خبرګون کې کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د دریو امریکایي عسکرو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. هغه د خبره بېګا پر ایران د بریدونو په اړه د جزئیاتو د بیان په وخت کې وکړه. ټرمپ وویل چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینټکام په حواله درې امریکایي سرتیر یک شنبه ووژل شول. د راپورونو له مخې لږ تر لږه پنځه امریکایي عسکر سخت ژوبل دي. ایران په سیمه کې د امریکا پوځي ډي تر ډرون او توغندیزو بریدونو لاندې راوستي دي. نن پر ایران د اسرائیلو او امریکا د بریدونو درېم ورځ ده. د شنبې سهار وختي د اسرائیلو پوسټ ایت کړ چې پر ایران د بریدونو تازه لړۍ پیل کړې. د ایران تسنیم خبري اژانس منلې چې تهران کې درنې چودنې شوې. په ځواب کې ایران بیا په خلیجو هیوادونو ډرون او توغندیز بریدونه کړي. د قطر پلازمینه دوحه او د بحرین پلازمینه منامه کې لا سهار راهیسې د خطر زنګونه لګول شوي او د چاودنو غږونه اورېدل شوي. د اماراتو تجارتی ښار دوبی او د عراق د کردستان اقلیم اردبیل کې هم چاودنې شوې دي. په خلیج هیوادونو کې لسګونه کسان د ایران په بریدونو کې ټپیان شوي او لږ تر لږه پنځه نور بیا وژل شوي دي. بل پلاو د کووید دفاع وزارت ویلي چې د امریکا څو پوځي الوتکې هلته لویدلي. دغه وزارت په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې خو ویلي دي چې ټول پیلوټان ژوندي پاتې دي. د کووید دفاع وزارت پر اکسپانه یو بیان کې ویلي چې اړوند چارواکو سمدلاسه د لټونو شغورنې پروسې پیل کړې او د الوتکو عمله د روغتیا معایناتو او اړوند طبي مرستو د لاسه کولو لپاره روغتون ته لیږدول شوې ده. د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ تر اوسه د دې خبر په اړه خبرګون ښودلی نه دی. په خپله رسنیو کې هم د امریکایي الوتکو د لویدو ویډیو ډېرې لیدل کېږي. او تما ده چې په جون میاشت کې د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه یو ټیسټ او درې ورځې لوبې وکړي. د هندستان کرکټ بورډ نن د شنبې تایید کړ چې د جون له شپږمې تر لسمې به ټیسټ لوبې وشي. یو ورځې لوبه به د جون څوارلسمې، اوولسمې او شلمې ته پلان شي. دا لوبې د هند په کوربتوب په څوارلسو په بخنې سره په څلورو سټډیمونو کې ترسره کیږي. له هند سره تر لوبو مخکې به افغانستان په شاوخوا لسو ورځو کې له سریلانکا سره مخ شي. افغانستان به د سریلانکا په وړاندې لومړۍ درې شل ورځې او بیا په درېو یو ورځنیو لوبو کې لوبې ترسره کړي. دمګړی افغان ټیم د سریلانکا په وړاندې لوبو ته یو تمرینی کمپ په خوست کې پیل کړی دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه سفی ولستان اگزایم. روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې او رستر بلی دي. د روختیا د سکتور د مسولونو د معلوماتو لمخې هر کال په تخمینی ډول ل 30000 تر 40000 پورې افغانان په بیلابلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخت ده او هم ډیره لګښتي. ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونونو کې د دوی لواس وتلې زرګون عوان لزګون زره افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډیر کورنۍ اړ کیږي خپل شتمنیو پلوري یا پورونه واخلي. لبلې خو د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو تا د تاګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیايي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان لجدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولینې د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنې کوي. خو لا هم پوښتنه ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه. د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکنی رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د پوړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری لمک سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی بلنه مو منله. سلامات اوسه. ډاکټر صاحب شینواری، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطانی ناروغۍ لا پسې زیاتې شي، او افغانستان هم په دې هغه هیوادو کې دی چې د سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده.
سرطان عوامل او اسباب خو ډیر زیات دي، ولی په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلوماتو په اساس د شپږو لکو نه زیات په کینسر اخته مریضان موږ لرو، او شل زر نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوی موږ شل زر نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي، او 4000 او څلور بیا تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسور کوي. اسباب مختلف شي، بجنټیکی د وژنم دره مستکهږي، د چاپیریال د کوم زهرجن مواد چې د کنټرول د نه د وژنم هم ستونزې رامنځته کوي، مختلف ویروسونه او باکتریاوې چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دی دا هم د دې سبب ګرځي، او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه هم دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادونه استفاده شي، د هغې د محیطي زیست ادارې او نور کومې هغه ادارې چې اړوند دي، په دې کې هغه د غفلت د وجې نه او خپله وظیفه چې نه ترسره کوي، د هغې وجې نه هم دغه ستونزې مخ په ډېرېدو دي. او لویه په لویه کې ستونزه دا ده چې عامه پوهاوی په دې برخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي، چې همدارنګه باید ټولو ضرورو کې داسې یو مرکزونه وای شي تر څو هلته سکرینینګ کېدلی، او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې تر څو یې درملنه په وخت باندې ونه شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی، او په نارینه وو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبده مرګ شي په غزینو کې د سینې سرطان په لومړی درجه کې دی، او په نارینه کې د مړی او همدارنګه د مېدې سرطان چې دی دا په لومړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لومړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوی د کمښت له کبله، او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله، او د مجهزو اسانتیا او په ولایت کې نشته، نو وجه نشي هلته موګرافي وشي، او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو درېم او څلورم ته لاړ نشي، ځکه چې که درېم څلورم ته لاړ شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کېږي، او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي شي. له بده مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوي نه لرو، ځکه چې دغه اسانتیاو او د عامه پوهاوي نشتون د اقتصادي د وجه نه زیاتره مریضان چې زموږ درېم او څلورم سټیج ته ځي، چې په هغه کې بیا د دوی درملنه ستونزمنه کېږي، ځکه چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموترافي یا په عامه سلا ورته واکسین یا دوا ورکوو دي، هغه برخه لرو او د جراحي برخه لرو، ولی د ایمونوترافي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوترافي چې دی د هغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته که څه هم چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونی ناروغي ده، او که څوک خدای مکه پې اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کړي. په کوم شرایطو کې خده چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي، او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څوک په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې زی دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي، او که چېرته دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی درملنه ستونزمنه کېږي، او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیښي. زه به تومره ویم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د 9 کلونو کار کړو، نو زه به تومره ویم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي. زما معلومات دې پر دې خلک وړ ارکمه، نو مطلب دا دې په خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي، او همدارنګه د انسان معافیت یا امیونیټي رامنځته کوي. امیونیټي او معافیت هغه قوه ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضي چې انسان ته داخليږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. نو که څوک چې د انسان معافیت لوړ وي، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیروني کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی، چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه په سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب وي. نو دغه لیونتوب چې سسٹم کبھی بھی مطلب اگر سرطان شکم نے کہ سرطان پہ خراب مزدشی بھی مطلب اگر چی دگا مافیتی سسٹم مختلف حجرات دگا چی دی مافیتی کوا بھی چی دی آگا کنٹرول کی اور خپل واک کی خری او آگا مطلب انتظار نہ کا خبر ہے چگا خبر نشی بدن پنور غوڑ بند تاثیر نہ کا اور ہمدارنگ کا مافیت پر تاثیر نہ کا عام جن کی منہ آراز و علائم نشو دی دے ذکر شدہ انسان لائف سٹائل روزمرہ ژوند هغه داسې معیاري و دغه وي چې د ده اوس په اوسنو حالاتو کې موږ وګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه هورمونونه 9 بجو چې انسان وتشي شپږ باندې څلور راپاڅي، مختلف هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نیسي او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مافیت تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبی خواړه چې دي دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانې چې مطلب هغه مېری دواګانې نوي،
bale
دي هغه د وژنه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري. او همدارنګه مختلف دخانیات ته لاسرسی یا د الکول استفاده شي، دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
bale ڈاکٹر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورنیو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغوی دغه اصطلاح سره بلد وي، خبیث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي. دغه که په عامه هغه کې راته ووایي چې دا څه رقم دي، تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاده کړئ، یعنې کوم کوم سرطانونه چې څوک پې اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي نورو ځایو ته، همدغه هغه ککړې حجرې ورزی او پراخیږي او کومې نه کیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي، کومې کم چانس لري چې تداوي شي.
او مننه اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې وړ دي، خو تر څو چې دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه. کچیرته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجرات لیوتوب یا کتلا یا تومور رامنځته شوی، نو د هغې کې مترفی د لارې یا د چرایي د لارې هغې ته لاسرسی شي او هغه د منځه وړل کیږي درملنه شي. خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي، نو دا بیا خپره کې انتشار که د بدن نور غړو ته، او څوک چې دې نیلي یا جرډې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب د دې درملنه چې دی بیا ستونزمنه کوي. خو د ټولو نه مخه دا ده چې بهتره خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي، او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلویښتونه عمر پورته وي، نو دغه کسان کوشش وکړه چې هغه خویندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه د سرطان په خاطر باندې نو درې میاشتو شپږو میاشتو کې ځل ډاکټر ته لاړ شي. که موموګرافي ته دغه ولري لاسرسی ولري، خو هغه به ډېره بهتره وي. نو که په اوله دویم سټیج کې وشي، نو د هغوی درملنه شته ستونزمنه نه ده. پیل کې مشکل کوم چې وویل چې سرطان وژونکې ناروغي نه ده، بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني او د انسان معافیت کمزوری کوي. او دغه سرخ چې انسان وړډار شي، دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه د دغې افراز رامنځته کوي. دا چې رامنځته شي، دا د انسان په امیونیټي او په معافیت مستقیما تاثیر لري. سرخ چې دا کمزوری شو، نو دا چې دی پیاوړی کوي او انسان کمزوري طرف ته وړي، او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپله وژونکې ناروغي نه ده، دا په خپله باندې زموږ طرز زندگی، زموږ فکر، زموږ اجتماعي ژوند او زموږ خواړه لایف سټایل چې دی، دا هغه څه دي چې دې ته لاره واري شي تر څو زموږ په ژوند باندې مرګونه تاثیر وکړي.
بلې، د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو، د کووېډ دوره را یاد شوله. د کووډ 19 چې پاویلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدله، البته ډیر کسان مړام شول، او دغه یو لوی غچو د ویری مسله و چې خلک ډیر ډار شوی وو، او کڅوک په کووډ اخته وو حتی تر شل متریم دوی ځان ترې لري کاو. وروسته وروسته خلک چې تداوی راووتل، واکسینونه وشول، او ځانونه بچ کړل. بلاخره داسې تصور کېده چې هغه سې مرګونی تصور چې پخوا ورسره و هغه نه دی، بلکې سړی کولی شي چې ځان باندې پام وکړي، یعنی د تداوی وړ شی و، او ډار ډیر خلک له منځه یوړل، او هغه اراده یې د مبارزې کمه کړله.
خصوصی روحتون دا تقریبا د نړۍ ټول سم متخصصینو سره کنیکټ کړی وو، اړیکې کړی وو، چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسرچونه بچی ته کووډ پاړه راتله، نو دوی ته به ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموتراپی او دغه چې دی سرجري او رادیوتراپی نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر پر خډیره مهمه ده چې دوی ته رواني د غور کې شي،
رواني مرستې ورسره وشي، بلی
رواني مرستې
مشوري ورته،
او مختلف معلومات په وخت باندې ورکړل شي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځه لاړ شي. د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراضو په درملنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي. ولې بده مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د درملنې یا د تداوی برخه باندې قایل نه دي، باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري؟
بله،
که چېرته هلته مراجعه وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده. خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري، او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري، او همدارنګه بعضي بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوي، او خپل د سړي ساتر ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب، خوراک، ارز او فزیکی فعالیت وي، نو دغه انسان چې د معافیت لوړ وي. لکه پیل کې مو یادونه وکړه چې نوی 50% کسان چې د کینسر باندې اخته کیږي، ولې په کسانو کې راخاره کیږي چې دغه لایف سټایل او مطلب د خواړه او فزیکی فعالیت مطلب دغه څه شي وي، او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي دی په امیونټي باندې په معافیت باندې مستقیم تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی د خزو د سینې یا تیو سرطان چې دی، او بیا په نارینه کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دی بڼی چې دی، د دوه د سکرینینګ هغه اولینې مراحل څه دي، په څه شکل باندې باید وشي؟ که څه هم چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي؟ هغه ښځې چې په کلو کې اوسي، هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولی، یا دغو معلوماتو ته کافي لاسرسی نه لري، که ستاسو غږ واوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟ بله،
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په دې پرست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي، د سینې سرطان د ما پوهاوی برخه کې چې دې کې بدري او پښتو ژبه مو وی، چې دې ته به لوستي او نالوستي مې د خويندې د افغانستان لیدل پروتو سیمو هم لاسرسی لري، او دوی سره به په لیکري بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې کا کلمړی کې ورته حالت اورور وی پلار وی د کور کومبل غړې وی چې فقط یو څه لار خو نه ورته وکړه، د دې دوی په راتلون کې کې دینه استفاده کړی شي، نو حالت مختلفې لارې طریقې ورته خي څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ څنګه دی، حالت کومه بارزه نقطه یا جوړه نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی، ان شاء الله پلند وخت کې بد د افغان غریب ولست په خدمت کې وی چې ان شاء الله پلر پروتو ولسوالي وکړي کې به دین لوستي او نه لوستي خو دې مې هم ان شاء الله په ګټه خسر شي دا یو خوشاله خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بېوزلې دي او کلنی عاید ډیر زیات تیر دی، حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 30,000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حداقل 4-5 لکه افغانۍ یا په همدومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تای کی. څه فکر کوئ ولې دغومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا دا چې دغه درملنه زګر کې قیمتي تمامېږي چې د معلوماتو یا د مپاوی کمخ د وجه نه چې دا په درېم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه کا چې دی په وخت مراجعه کړې نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وي او د مریض هغه صحت چې د روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. او بل په دمر غدا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیست یعنی مسلکی د سرطان متخصصین د نشټ برابر د زما معلومات په اساس کوم ټول افغانستان کې مو 15 د سرطان ډاکټران مسلکی ډاکټران نه لرو، ولیکې چې په دې نور روغتونونو کې دا بعض ډاکټران پریکټس کوي مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا د بل دا چې د ترمل قیمته دي په ټول دغه کې په کې مترخه په کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي چې په افغانستان کې مونږ 12 دوته لاسرسی لرو چې له بده مرغه هغه مریضان دې ترکه چې هغه د بازار نه راونی سي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي، او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی هر ورځ د افغانستان کینسر فاونډیشن ته اوس خو چې جی پی ټی د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولګلري کړی ورسواله نه یو چا معلومات شریک کړو چې ته مو سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ بلی د اقتصادي وژن مشکلاتو وژن نشو کړای شي د خپل مور درملنه وکړو چې د افغانستان کینسر فاونډیشن مرسته وکړي. لکه د مرګ افغانستان کینسر فاونډیشن د اوسنی وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټول مریضان ته لاسرسی وکړي، خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي او خونریزي د مریضي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخت ناروغ دي خونریزي دغه کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي کې پلان لرو، نو رب دې وکړي شي او د نړیوالو ټولنو مخترنه ده چې بهر لرن شي د افغانستان روغتیايي سېکټر سره واغ څو شي کینسر پر خکار کا باید مرسته وشي درملو برخه کې.
بله
درملو برخه کې وي کارمندانګه د رادیوتراپی برخه کې وي او د خصوصا د روغتیايي کارکونکي او کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي. او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونه د ترکیه یو ډیلیګیشن یو هیئت راغله او هغه غوښتل چې په افغانستان کې سرطان روغتون پرانیزي، نو دوی اصرار په دې و چې مونږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیه متخصصین راولو او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپل وسه مرسته کوي. دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې پرخه کې رادیوتراپي به هم راوړي او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي. نو هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 50 میلیونی ملت ته د روغتیايي سېکټر او خصوصا سرطان برخه کې یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب تحولات خو ډیر نورې برخې مغیز منی کړي، خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې و او یو تر ټولو غټ ستونزه چې رامنځته شو هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو پر وختیا برخه کې هم غنیستون زیرامین تشویقات هم چې ویل کېدل د خبره ډیره نه متاثر کیږي او نړیوالو بنسټونو خپل جمعنی کولی اما عملاً وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې دي او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کاله 10 کاله وروسته به په داسې یو حالت کې اوسې چې بالاخره افغانستان وتوانی کې په خپل پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي؟ څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو هلته روغتیا شي ده او تعلیم او تربیه شي ده دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخې چې غیر سیاسي شي نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي، ډونران شته دي، خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورما ځکه چې 300 کروڑ راهیسي روپۍ ټولنې تقریبا 14 ملیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې تر څو دا مرسته ترلاسه کړه او دغه د سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانستو وکړه او دا 220 ته وغځول شي. ممکنه ده اوس هم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي، ورې د روغتیايي سیکټر د ښه مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چیرته چې وي ډیر ستونزې وي، ډیر مشکلات وي، ډیر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډیر زیات وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس شته، خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپل وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم او د اوسنۍ کومه تکیه شي ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او بیا سلنه اتیا سلنه وو، نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکمه شوې ده او انشاءالله افغانستان به راتلونکي کې په ډیرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کاله یعنی 2000 چې دی زه دا په نیک پال نه سم چې انشاءالله په روغتیا سیکټر کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډیر لاسته راوړنې ولرو او ډیر هغه بې وزله او بې کسه مریضان چې د افغانستان په لرې پروتو ورسوارو کې دي انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي او نور ته به محتاج او په نورو به تکیه نه اوسي.
ډاکټر صاحب، دغه وروستیو تحولاتو سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي او ایران هم ګڼ افغانان راایستلي دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیون افغانان له دواړو وادو راوستل شول او دوی ته بیرته تګ هم سخت او د ناروغانو لپاره هم دغه د تک مسله ډیره ستونزمنه شوله، ویزې په سختي راوځي او په ډیر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره دغه څومره بد تاثیر درلودې په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ او میر په ګراف باندې؟
د کی خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی، په مرګ او میر باندې لار. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او معیاري معلوماتو د نشتون د وجه له کبله ناممکنه به زه کرا معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامه روغتیا وزارت لپاره په نېشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلث سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا، په یو طرحه باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیايي ای سیکټر شې دی دا ډیجیټلایز شي. کچیرته د پکتیکا په یو لري ورسره کې د بدخشان په وحان ورسره کې الته په کلینیک یو ډاکټر یو مریض ګوري کوم دوا ورته وسی کوي کوم تشخیص یې کا، نو هغه به د عام روغتیا وزارت هغه ای هیلت یا د ډیجیټل سیستم ته به الته رسي او بلته به معلومات شي چې دا څوک او هغه طرح چې دا خو ډیره مفصل ده هغې د پر به یو ځانګړي برنامه په کار ده. خو مطلب دا که چېرته دغسې موږ یو ډیجیټل دغه سیستم دپاره چې کومه طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړي د عامه روغتیا وزارت په دغه کې اختیار کې ورکه، نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکی ښه ګورم. خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي ځکه چې دی که هوا د لارې یا د ایران د ویزو د ستونزو د وزنه نو ممکن دی کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امید باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلوماتې بدبختانه په لاس.